په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپیده ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. السلام علیکم. په اوراپورونو کې راځي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سید ولسوالۍ کې سوی جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس په سیاسي بهیرونو کې د ځوانانو د ګډون ستاینه او مننه وکړه. سرپل کې امنیتي چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې نن د وسلوالو طالبانو یو شمېر پیژندل شوي قومندانان وژل شوي دي. او د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا له ولسمشر غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجوده لانجه لا زیاتولی شي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن له هغو ځوانانو مننه وکړه چې د ده په وینا په افغانستان کې په روانو سیاسي بهیرونو کې یې ګډون کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې له یو شمېر ځوانانو سره وکتل او هغوی ته په وینا کې وویل:
زه لومړی له تاسو نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ. که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی، زه به نن تاسو ولسمشر نه وم. او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه ننی وګورئ، دوی ته وګورئ، ځان ته وګورئ، جهان ته وګورئ. تاسو دا چې ګټلې ده مننه.
ملګری ملتونه هر کال د اګست 12مه نیټه په نړۍ کې د ځوانانو د ورځې په نوم لمانځي. سږ کال د ملګرو ملتونو سازمان دغه ورځ تر دې شعار لاندې لمانځي چې ځوانان په سوله، اقتصادي پرمختګ او د وسلوالو بحرانونو په مخنیوي کې اغیزمن فعالیت کولای سي او د ځوانانو لپاره باید د فعالیت زمینه مساعده سي. په سرپل کې امنیتي چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې نن د وسلوالو طالبانو یو شمېر پیژندل شوي قومندانان وژل شوي دي. په شمال کې د 209 هم شاهین قولي اردو ویاند نصر الله جمشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د معرفي شوي والی مرستیال قاری عبدالوهاب او د تبلیغاتو مسؤول قاری صادق په دغو عملیاتو کې وژل شول.
در نتیجه ضربات هایی در قریه کتخانه مرزاولنگ و قریه نغمان مسجد بودند. سرپل به شمول قاری عبدالوهاب معاون ازدق والی نامنهاد طالبان، قاری صادق، مولوی صادق مسئول تبلیغات طالبان و مولوی قادر یک تن از قومندانان برجسته از این گروه کشته شده، 15 تن دیگرشان زخمی شدند. دو موضع مستحکمشان همراه با یک میل دستکه از اونها تخریب گردیده است.
په سرپل کې د پنځم بیل ورځ راهیسی امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي چې د هغه ولایت د سیاد ولسوالۍ د مرزا ولنکلی بیرته ونیول سي. د دوه عملیاتو مشري په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو قومنداني کوي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر له افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه شي حکومتداري د چارو پر ښه مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې پر د اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړي دي. د افغانستان ملي امنیت له شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې شاغلی مکماستر د خپل هیواد د ملکي او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی. دا خبرې پرون سوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي. پوځ په هسکه مینه کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر رد کړ. په فاریاب کې پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله 14 تنه وژل شوي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي عبدالاحد البیک د جرمنی خبری آژانس نن وویل چې په شپورن ماپښین د هغه ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې سوي ده. په اړه یې څېړنې پیل سوي دي، خو دا لا نه ده څرګنده سوي چې د هاوان مرمۍ د طالبانو لوري ورويشتل سوي که حکومتي ځواکونو دا کار کړی وو. دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر دغه پېښه تایید کړې ده. نعمت الله طوفان د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې په دې پېښه کې درې تنه زخمیان سوي دي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د امریکا له ولسمشر غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاتولی سي. دا خبر نن سهار د چین دولتي خبري آژانس خبر کړی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او چین ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې ټینګار کړی چې په کوریاګانو کې د اټومي وسلو کمیدل یوه مهمه مسله ده. ترامپ پر چین فشار راوستی چې پر شمالي کوریا باندې فشار زیات کړي او قانع یې کړي چې د اټومي وسلو خپل پروګرام بند کړي. ډونالډ ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل:
I hope that they are going to fully understand the gravity.
دوی زهیله لرم چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول زما د خبرو په شدت وو پوهیږي او عمق ته به ورسیږي او زه په خپل خبرو ولاړم. د کویت حکومت وایي د یوې تروریستي شبکې دولس غړي چې د ایران له ګارد سپاهي پاسداران انقلاب او په لبنان کې د حزب الله له ډلې سره ارتباط درلود نیول سوي دي. د کسانو د نیولو لپاره عملیات له څو اونیو راهیسې روان و. نیول شوي کسان په هغه شپږ ویشت کسیزه ډله کې شامل و چې د جون په میاشت کې د کویت محکمې د زندان حکم ورباندې کړی و، خو هغوی له تسلیمېدو ډډه کړې وه. کویتي چارواکو ویلي د مشکوکو کسانو شپږ ویشت کسیزه ډله یې په 2015 میلادي کال کې پیژندلې وه چې د خلیج په دې کوچني هیواد کې د تروریستي حملو پلانونه درلودل. په سوریه کې د سپینې خولۍ ټولنې د ژغورنې ډلې و غړي نن وژل سوي دي. دا کسان نن د سوریه په شمال لویدیځ کې د سربین په ښار کې د سپینې خولۍ ټولنې پر مرکز په حمله کې ووژل سول. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د وژل سوو کسانو جسدونه د هغوی همکارانو موندلي دي. دا نه ده څرګنده چې حمله سیاسي اړخ لري که جنایي پیښه ده. او د هند د شمالي ایالت په اترو پردیش کې دیرش تنه کوچنیان مړه شوي دي. هندي چارواکو د دې مسلې په اړه څېړنه پیل کړې. دا ماشومان پرون اوړمه ورځ د اترو پردیش ایالت د ګورکپور ښار په باباراګفداس طبي کالج کې مړه شوي دي. دا پیښه د کوچنیانو د ناروغیو او د مننجیت د ناروغانو په وارد کې سوې ده. په روغتون کې د بستر ماشومانو کورنۍ ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په دغه روغتون کې اکسیجن ختم شوی و او ډاکترانو هغوی ته لاسي کڅوړې ورکړې وې چې د کوچنیانو سره په تنفس کې مرسته وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سیاد ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی.
داعش هم طالبان نړیواله جزایي محکمې هغه اساسنامې پر اساس باندې دا یو جنګي جنایت ترسره کېږي.
د هلمند پخوانی امنیه قمندان په درې کاله بند محکوم سو، خدای قانع نه دی.
ما بارک عدالت وسو خو بشي که ونه شو بیا به تنیس فلاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
ولسمشر غنی د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت نن وینا درلوده.
درته مې ویلي وو چې اداره ځواني کې دومره هم توقع نه درلوده چې دومره به ځوان
شي. افغان حکومت وایي په کابل کې به د شاتوت د اوبو بند رغونې چارې په څو میاشتو کې پیل سي. د چین ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه کړې داسې څرګندونې او اقدامات ونه کړي چې په کوریا ټاپو وزمې کې وضعیت لا ترینګلی کوي. ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سیاد ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلولو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. د دې کمیسیون ویان ازادي رادیو ته ویل چې موندل سوي شواهد او مدارک څرګندوي چې د وژل سوي کسانو شمیر څخه تر شپېتو پورې کسان دي چې په هغو کې 15 ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. نور حال د وصل ویسل پراپور کې
که څه هم وسلوالو طالبانو په امیر سولنګ کې د ملکیانو په وژنه کې لاس لرل په تکرار سره رد کړي، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د لومړنیو موندنو له مخې د امیر سولنګ جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیاد ولسوالۍ په امیر سولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو داعش ډلې ملکیان په نښه کړي چې د نړیوالې جزایي محکمې د کړنلارې له مخې دا یو جنګي جنایت دی.
طالبان جمع داعش گرو سره په دې کلی باندې برید کړی او نتیجه همداده چې خلک متضرر شوي دي. او داعش هم طالبان نړیواله جزایي محکمې هغه اساسنامې پر اساس باندې دا یو جنګي جنایت چې ترسره کېږي.
ښاغلی صدیقي وایي حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او خلک په هیڅ ځای کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د زمري د میاشتې په دیارلسمه نیټه پنجشنبه ماښام وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا د سریپول ولایت د سیاد ولسوالۍ په میر سولنګ سیمه حمله وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یې د دوو شپو ورځو جګړې وروسته میر سولنګ سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته او د خلکو په وژنې لاس پورې کړ چې له 500 تر شپېتو پورې کسان پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دوی د معلوماتو له مخې د دې حملې له کبله 401 کورنۍ هم له یادې سیمې بې ځایه شوي او د سریپول ولایت مرکز او نورو کلیو ته کوچېدلي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا رسنیو ته درلګل شوې خبر پاڼې له مخې په میر سولنګ کې د حملې مشري د طالبانو سیمه ییز قومندان مولا نادر او د داعش ډلې قومندان غزنفر کوله. بلخوا د سرپل د ولی بیان زبیح الله منی ازادي رادیو ته ویلي چې په میر زولنګ کې غالبا د فرقې تعصب لمخي لسګونه کسان چې د کلی مشان خزه او ماشومان پکې دی وژل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت کاسه هم د میر زولنګ او په ورته نورو پیښو کې د وسلوالو طالبانو دایښ ټل لاسره نه ردوي، خو وایي چې د میر زولنګ د پیښې په تړاو د دوی سړنې روانې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
کومې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعال دي زیات دي، چې یو داغونه داعش دی او طالبان دي. د په دې ټولو جنایاتو کې دوی شامل دي، لاس لري او نورم تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعال دي د طالبانو د نامه نه په استفادې سره دلته فعال دي. که چیرې طالبان ورته زمینه برابره نه کړي، زمینه ورته مساعد نه کړي، نو نور تروریستي ډلې هم دلته فعالیت نشي کولای.
په سرپل کې روان کال نامنی زیاته شوې او ځینې ولسوالۍ په سوځلې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي چې بیا بیرته افغان ځواکونو خپلې کړې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د میر زولنګ سیمې د نیولو لپاره هم د دوی عملیات په بری سره روان دي او وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات هم اړولې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې دفاع وزارت کړه څه هم د میرزا اولنګ په پیښه کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لاس لرل نه ردوي، وایي چې د پیښه په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون ویلي چې په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا ترسره کړی دی. د عدلي او قضایي مرکز لخوا د هلمند امنیه قمندان په درې کاله تنفیذي بند محکوم سو عبدالرحمن سرجنګ د ځان په اړه سوي فیصله غیر عادلانه ګڼي. حدیث پردیس له کابل.
تو اسامی عبدالرحمن سرجنگ ولد اجمیر طبق ماده 156 قانون جنایی
د هلمند پخوانی امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنگ د ځان پاړه د محکمې پریکړه غیر عادلانه او ناسمه بولی. نو موړی د عدلی او قضایی مرکز لوري له دند څخه د ناوړه استفاده او له بنده د هغو دوه پولیس سرتیرو د خلاصون په جرم په بند محکوم شو چې په فساد کې ښکیل وو. د عدلی او قضایی مرکز د لومړنۍ محکمې مشر شیراقا منیب د شنبه په ورځ د موظف څارنوال مدافع وکیل او خپل د عبدالرحمن سرجنګ له څرګندونو وروسته پریکړه داسې اعلان کړه:
مایته قضایی ریاست محکمې ابتدایي اختصاصي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري در جلسه قضایی علنی به اتفاق آرا به حضور
موږ درنو جرمونو ته رسیدنې د سنگړې لمړنۍ محکمې د قضایی ریاست غړو د نن ورځې پالنی غونډه کې د دواړو خواو په موجودیت د رایو په اتفاق د عبدالرحمن سرجنګ د اجمیر سوی د جزا د قانون د 1350 ماده لمخې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم په مجازات وکړي.
عبدالرحمن سرجنګ دوه کاله وړاندې په هلمند کې د 15 میاشتو لپاره د هلمند امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده. پر ښاغلي سرجنګ دغه شان د تور دی چې د بې کفایتۍ له امله په هلمند کې یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو په لاس سقوط شوي هم دي. موظف سرنوال مجیب الرحمن ادیب چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان پر وړاندې دوسیه ترتیب کړې وایي سرجنګ د هلمند په مهمو امنیتي پوستونو کې خپل کسان ګمارلي وو او ناقانونه کړنې کولې. له دې ټولو سره سره عبدالرحمن سرجنګ بیا پر ځان لګېدلې ټول تورونه به بنسټه بولي. نوموړي د محکمې له پریکړې وروسته ویل چې دی د مافیایي کړیو چې د ولسي جرګې ځینې غړي هم پکې شامل دي د دسیسې ښکار شوی دی.
زه استناد خواهی غواړم هلته زما هلته هم که زما باره کې عدالت وسو خو به شي که ونه شو بیا به تنیس ته لاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
سرجنګ وایي په هلمند کې مافیایي کړۍ خورا په زور کې دی او هر څوک چې پر وړاندې ودرېږي برخلیک به یې د ده په څېر وي. د هلمند د پخواني امنیه قمندان مدافع وکیل وایي د موکل په اړه د محکمې پریکړه به پر نورو هغه امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ناوړه اغېز وکړي چې غواړي د مافیایي ډلو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې اداري هیات وایي په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پالیسۍ په تړاو د چنو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د فیصلې د نهایي کېدو له اعلان سره جوخت امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. واصل وصال، کابل.
د مشران جرګې د ریپلاوی وایي که د امریکا متحده ایالات د خپلو پوځي مشرانو او د افغانستان د حکومت سره په مشورې خپله نوې پالیسي چمتو کړي، بیا ځل لپاره به له ننګونو سره مخ نه شي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د امریکا د جګړې د پالیسۍ په اړه د چنه بازیو دوام د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د امریکا اعتماد ته زیان رسوي.
او د دې ادامه دا به قطعا د امریکې د حکومت او دولت په خیر ونه وسی. حتی امکان سره چې د سنا او کانګره د دې ولس نمائندگان دي بل اخره د ولس او د حکومت په کې یو قوي منګرچا مسره دي، د دې خلا مسره دي، د خلا په خپل د امریکې مخالفین لپاره پګر ده او د امریکې په مخالفت امریکې د ځان رسي.
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د وروستي کېدو د اعلان سره جوخت د امریکا د سینا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو موضوع ته په اشاره سره ویلي چې وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی او ټینګار یې کړی چې په دې سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د امریکا د سینا مجلس د نظامي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین په افغانستان کې د بریا لپاره د نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ښاغلي مکین ویلي په راتلونکي میلادي میاشت کې به د خپلې ستراتیژۍ په اړه د امریکا د سینا مجلس د رایګیرۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې د دغې جګړې ناکامي د تصور وړ نه ده او باید وګټل شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي په افغانستان کې د جنګي ستراتیژۍ په اړه د امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف ته په اشارې سره وایي د سولې خبرو ته د حاضرېدو په خاطر باید پر طالبانو فشار په پام کې ونیول شي. ښاغلي اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکایي سرتیرو د شمېر زیاتوالی ګټور دی خو ګړې نتیجه به ونه لري.
زه فکر کوم چې جنگ د امریکا نور اسکر را لیږل افغانستان ته دا په نظامي لحاظ باندې کم خاص مثبت ګټه به ونه لري. فقط دومره کولای شي چې طالبانو باندې تر یو اندازه فشار راولي او دوی ته دا پیغام ورورسوي چې طالبان د نظامي لحاظ نشي کولای چې افغان دولت چپک وي.
له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. دغه وزارت د جګړې او سولې لپاره د ستراتیژۍ په موجودیت د ټینګار ترڅنګ دغه شان پر پاکستان د زیاتو فشارونو د راوستلو غوښتنه هم کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موردل چې د مشرانو جرګې اداري پلای وای وای په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنبازیو دوام د دوړې هیوادونو په ګټه نه دی. د جګړې له پالیسۍ او لانجو ورزو د بیرغونې یوې مسالې ته د اوبو او برېښنا وزارت وای په پام کې د تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په للندر سیمه کې د شاتوت د اوبو بند د رغونې چارې پیل سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوې او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمن دی چې د دغه بند جوړولو چاره ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمن یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامې لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلنه او لوی پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تلې په لوی پروژو کې پانګونه کړې ده. پر راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې مخکې شوې وې.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار آسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میگاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونه کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوې وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 100 متره لوړوالی لري 1.2 میگاواټه برېښنا به تولید، کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 5 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقې صنعتیش مخصوصا به آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي په دې شرط چې ژر او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی، او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بې وزلي کسان له ثبات څخه برخمن نسي افغانستان به ثباته کیږي نه. ښاغلی غنی چې نن یې په ارګ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته څرګندونې کولې، ټینګار وکړ چې حکومت یې ځوانانو ته ډېره پاملرنه کړې ده. یوسف خان زادران د موضوع له تفصیل سره.
افغان ولسمشر د هیواد تر ټولو پراخ قشر یا ځوانانو ته په وینا کې وویل چې دوی کولی شي تروریستي ډلې او فساد له منځه یوسي او د کومې ډلې یا کسان لخوا باید استعمال نشي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو چوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړې ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې ځوانان ښځې او بېوزله هوساینه او ثبات ته ونه رسیږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
پیام لرم دا ملت هغه ملت نه ده چې غازی امان الله خان یې وشاړه. درته مې ویلي و چې اداره ځوانی کې دومره به م توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستی. و ده اینجا تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی سب تشکر میکنم که موضوع را خواستن تاکید کردن فکر جوان
بکار است و تعود جوان بکار است. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې په ادارو کې ځوان فکر ته اړتیا ده، خو له بده مرغه د ځینو ځوانانو ګمار نه بیا د فساد لامل شوی ده. د لدې عمله چې دا موارد لا تر عدلي څار لاندې دي د چا نوم وانخیست. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغانستان د ځوانانو د نفوس د ډېروالي له اړخه د نړۍ دویم هیواد دی، خو د افغان ځوانانو پر وړاندې بیا د بیکارۍ، بېسوادۍ، ناامنیو، مخدره موادو، وسله والو نښتو او کورنیو تاوتریخوالو په څیر ستر خندونه هم تل د انتقاد په ډول یاد شوی دي. افغان حکومت د ځوانانو ستونزې اوریدو او دوی ته د درناوي په خاطر هر کال د اګست د میاشتې 12 نیټه چې د ځوانانو نړیواله ورځ ده نمانځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو په ارګ کې جوړ شوې دي غونډې ته وویل ځوانان په هر هیواد کې اصلي پریکړه کوونکي دي. د دب خبر هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې خپل قانوني سن ته نه و رسیدلي په راتلونکو انتخاباتو کې به د رایې ورکونې فرصت ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال د غونډې ته وویل په حکومتي کچا د ځوانانو د ونډې وراخوا په ټولنیز ژوند کې هم د ځوانانو ونډه ضروری ده.
د ځوانانو چارو معینیت له خپل نورو مدني ټولنو سره په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ځوانانو پارلمان جوړ کړي. د دې تر څنګ موږ په هر ولایت کې د ځوانو رضاکارو فدراسیون جوړ کړی دی. همداشان موږ د ځوانانو څرندوی جوړ کړه، موږ د ځوانو متخصصینو شورا هم جوړه کړې ده. همداشان د ځوانانو ملي شبکه او د خلاق جوانان
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون هم د ځوانانو د ورځې په مناسبت د سولې په ترویج او ټینګښت کې د غې غونډې ته په وینا کې د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د ځوانانو استازو بیا په دې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په حکومت د سولې په پروسه او نورو برخو کې د پام وړ برخه ورکړي او په دې توګه د فعالیت زمینه ورته پراخه کړي.
موردل چې ولسمشر وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بې وزلې کسان ثبات ونه لري افغانستان نه به ثباته کیږي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په ارګ کې د ځوانانو یوې غونډې ته کړې دي. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو.
فیصل نه ځوانان نو په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي. د افغانستان ځوانان خو خراتلون کوي لري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي. مثلا د جرمني ته ځي، په د نورو اروپا ته ځي، د سیندونو کې په د بحرونو کې ډېر ځوانان غرق شو. دا باید داسې مونه شي نور، ځکه چې افغانستان د ځوانانو کور دی او راتلونکی د ځوانان دي. باید دلته افغانستان کې ځوانانو ته زمینه مساعده شي چې کار وکړه او دلته خپل ژوند نور سره ته ورسوي.
ایمانم فرهاد ده، زه خپل 15 حقوق نه خلاص وایم او زما خپل تقریبا یو کال کې 15 نفر سم، نو تقریبا نه کارستان نو ولستان نو دغه تمام رازګرزو کدا امنیت یو کار هیڅوک خارښتم بلار نسی، امنیت هم برای سی او جنگ منی واغم منی، نو کار نستغه نه سو خلک به لغنم زی خارښت.
زمان مقدر ده، زخپل پیام طول جوانان ده تا وایم لمره جوانان ده خپل تحصیل بانده او مکتب درس بانده دیر توجه و کی او دوی ده مخالفینو بفریب بانده اغا دیر توجه و احمیت دوی تور نکی دیل پارا چه دوی وطن فرزه چه دوی پخپل وطن بانده خلق بانده کار و کی.
ده جوانانو پا ارمو ده کابل ده چو وسیدون کو نظرونه باوریدل. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د چین ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې څو له داسې کلمو او اعمالو ډډه وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت لا خرابوي. د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات له اجمل ان.
د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ نن په ویلامې کې ویل شمالي کوریا د پاروونکي چلند پای ته ورسوي او دا چې پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د کوریا په ټاپو وزمکه د سولې او ثبات خواته یو مهم او ضروري ګام دی. سپینې ماڼۍ همدارنګ وایي چې ولسمشر ټرمپ او د چین ولسمشر شي جن پینګ خپله هغه ژمنه تکرار کړې چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتومي وسلو پاکوي. ولسمشر ترامپ پر چین ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا د اتومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بندولو لپاره نور فشار هم راوړي. چین د شمالي کوریا لوی اقتصادي شریک او د مرستې سرچینه ده، خو دوی نشي کولای چې پینګیانګ د خپل اتومي پروګرام پای ته رسولو ته اړ کړي. د چین او امریکا ولسمشران وروسته له هغې د کوریا د ټاپو وزمې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کوي چې تېره اونۍ د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پرله پسې یو بل ته خبرداري او ګواښونه وشول. شمالي کوریا ګواښ وکړ چې د امریکا پر ګوام ټاپو د توغندیو د برید پر پلان غور کوي، چیرې چې د امریکا یوه مهمه پوځي اډه ده. د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ بیا خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي انتخاب چمتو دی. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل، پوځي هواری اوس په بشپړه توګه پر ځای ده، هیله ده چې شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون به بله لاره انتخاب کړي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه د ده وروستي خبرداری په اړه په یوه خبري غونډه کې وپوښتل شول، نوموړي وویل، زه هیله لرم چې د شمالي کوریا چارواکي د هغه څه په وزن چې زه یې وایم په بشپړه توګه پوه شي. نوموړي په نیو جرسی کې وویل، که چیرې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د ګوام یا د امریکا د خاورې د بلې هرې سیمې او د امریکا د متحدانو پر ضد کوم څه وکړي، نوموړی به پرې رښتیا پښیمانه شي او زر به پرې پښیمانه شي. د جمعې په ورځ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له ډلې سره تر لیدنې وروسته ولسمشر ټرمپ وویل، جنوبي کوریا او جاپان چې په سیمه کې د امریکا متحدان دي او د شمالي کوریا له مستقیم ګواښ سره مخ دي، د ده له پالیسۍ خوشحاله دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په شمالي کوریا کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو د سولیز هواري لپاره هیله منی له لاسه نه ده ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي، د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا په وړاندې چمتو دي، خو خبرداری ورکړ چې جګړه به یو ستر ناورین وي.
په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته د زرګونو ډالرو په ارزښت جریمه ورکول کیږي. دا چې ولی ملالۍ بشیر به راته ووایي.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اگست په 10مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اگست په 8مه د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول شکایت ورسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسی بدل کړ چې لمخې توقيف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلای. د څارنوال مرستیال مانت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوي پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقيف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیس لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ چې له تازه راپورونو سره